واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نوشاب آشنا یم تاسو د دې سات د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وی د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ماشومانو روغتیایي پروګرامونو لپاره بودیجې د پرې کېدو د منفي اغیزو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې افغانستان کې د 2 روغتیایي کلینیکونو له ډلې 13 تړل شوي او که بودیجه ترلاسه نکړي پاتې نور به هم بله میاشت وتړل شي د ماشومانو د ساتنې اداره په خپل خبر پاڼه کې زیاتوي چې د 22 روغتیایي مرکزونو یوازې د روان کال د جنوري په میاشت کې 1,400 ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه برابر کړي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې په تیر 2023 کال کې له بهرنیو هیوادونو نه 1.3 میلیونه افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي وو چې د دې شمېر 8% د هغوی د خوښې پر خلاف خپل هیواد ته شړل شوي وو د مهاجرت نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12 په یوه خبر پاڼه کې چې دغه سازمان سره د ایټالیا د انکشافي همکارۍ د ادارې لخوا د 3.5 میلیونه یورو د مرستې په مناسبت خبره کړې ویلي چې دا مرسته په داسې حال کې شوې چې د ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د شړلو بهیر مخ په پراخېدو دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول یو شمیر نورو ګوندونو هم د خیبر پختونخوا په ایالتي پارلمان کې د تورخم دروازې پرانستو لپاره د وړاندې شوي پریکړه لیک نه د ملاتړ ژمنه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 12 چې د کب د 22 سره برابره ده د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لار د 20 ورځې لپاره لا هم تړلې وه د پیپلز ګوند نه احمد کریم کندی د خیبر پختونخوا ایالتي پارلمان ته د مارچ په 10 نیټه یو پریکړه لیک وړاندې کړ چې په کې له ایالتي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان مرکزی حکومت ته د سپارښتنه وکړي تر څو زر تر زره د تورخم دروازه پرانیزي په خیبر پختونخوا ایالت کې ټول سیاسي ګوندونه د تورخم د دروازې پرانستو په حق کې دي او وایي چې دغه پریکړه لیک به په لوی اکثریت منظوری تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ د ایران د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو لیک به ډېر زر تهران ته ورسیږي عباس عراقچی د کابینې د غونډې وروسته ویلي چې لیک لیکل شوی خو ایرانی چارواکو ته تر اوسه نه دی رسیدلی د عراقچی په وینا د یو عربي هیواد یو عرب استازی به ممکن دا لیک تهران ته وسپاري راپورونه کول شوې چې ډونالډ ټرمپ د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنه ای ته یو لیک استولې او د تهران سره د یوې موافقې غوښتنه یې کړې چې خپل د اټومي پروګرام نه هر څه زر لاس واخلي او بیرته هغه موافقې ته راوګرځي چې ټرمپ ترې په خپل لومړی دوره کې امریکا استلې و د جمهور رئیس ټرمپ د نوې سوداګریزه سیالۍ وروسته د سه شنبه په ورځ د امریکا د ونډو بازار ارزان شو او د وال سټریټ د ونډو نرخونه د تیر میاشتې تر ټولو ټیټې کچې نه هم نور 10% ټیټ شو د داو جونز مشارکتي اسهام پکې 1.4% ټیټ شو او د نسداق ونډو بازار 0.3% کم شو دا به د ټرمپ د هغه فیصلې وروسته کمې شوې چې وی ویل په پام کې لري د کاناډا نه په واردونکې اوسپنې او المونیمو تعرفې لوړې کړي امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري د وو مخکښو صنعتي هیوادونو یا G7 د بهرنیو چارو وزیران د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12 د کاناډا په کیوبک کې د 2 خبرو اترو لپاره راټولېږي او د روسیې د 3 یرغل په وړاندې د اوکراین د ملاتړ په اړه غونډې هم پکې شامل دي دا خبرې اترې د سعودي عربستان په جده کې د متحده ایالاتو او اوکراین د لوړ پوړو چارواکو له کتنې وروسته کیږي له دغې غونډې وروسته د متحده ایالاتو لخوا د اوکراین سره د استخباراتي معلوماتو شریکولو او امنیتي مرستو بیا پیل کېدو اعلان وشو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ د هغې موافقې هرکلی وکړ چې له مخې به یې په سوریه کې د کردانو نیمه خپلواکه سیمې د سوریې د ملي حکومت سره یو ځای شي. ښاغلی روبیو په یوې اعلامیه کې ویلي، متحده ایالات د سوریې د موقتي چارواکو او سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ترمنځ د تازه اعلان شوې موافقې هرکلی کوي چې شمال ختیځه برخه به د متحده سوریې سره یو ځای شي. د ښاغلي روبیو هدف د متحده ایالاتو له ملاتړ برخمن کوردي ځواکونه دي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په خلاف جګړې کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو سره په ګډه مبارزه کوله. د سوریې موقتي جمهور رئیس احمد الشرع له پخوا رئیس کوښښ کوو چې په دې هیواد کې وسله والې ډلې له منځه یوسي او داسې حکومت جوړ کړي چې په ټول هیواد باندې واک ولري. درنو اوریدونکو، دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واورئ. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر تلال چودری ویلي چې وسلوال چې ځان مرګ واسکټونه یې اغوستي دي، د ریل ګاډي د یرغملو مسافرو په منځ کې ناست دي او د ژغورنې هڅې یې له خنډ سره مخامخ کړي دي. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 190 کسان ژغورل سوي دي. په سلګونو سرتیري او چورلکي د ژغورنې له ټیمونو سره په لیرې پرتو غرنی سیمه کې د یرغمل سوو کسانو د ژغورنې لپاره لیږل سوي دي. د معلوماتو پر اساس د ریل ګاډي چلوونکي او څو نور کسان د مخه وژل سوي دي. بلوچ بلتورغوشتونکو د سه شنبه په ورځ په بلوچستان کې په یوې اورګاډي برید کړي او لږ تر لږه 450 مسافر یې یرغمل کړي دي. د جعفر اکسپرس په نوم دغه اورګاډي له کوټې څخه د خیبر پښتونخوا پېښور ښار ته روان و. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
پاکستانی امنیتي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د نږدې 300 یرغملو د خوشی کول لپاره په سلګونو بلوچ بیلتون غختونکو سره ډزې تبادله کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي بلوچ بیلتون غختونکو په بلوچستان ایالت کې په یو اورګاډي برید کړی او لږ تر لږه 450 مسافر یرغمل کړي دي.
یک سخت وخت ہے پوری قوم پہ آئی ہوئی ہے.
دا د ټول ملت د پارستونزمن وخت دی. امنیتی وضعیت مو بیا یې بنه دی، خو د خپل لاملونه هم لري. د بلوچستان حکومت او امنیتی مسولین د وضعیت د شکیدو د پار خپل هڅه کوي.
د جعفر اکسپرس په نوم د ریل ګاډي لکوټیز ښه د خیبر پښتونخوا پیښور ښار ته روانو چې په ځای وخت د ماسپخین په یو بجا سبې ته څیرمه ور باندې برید وشو. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 150 یرغمل خوشی کړي او وشت وسوال وژل شوی دي.
په خلکو برید وسو، بریدګورو مسافرو ته زیات زیان ورساوه. مسافر ټپیان سول او ځینې مسافر مړه سول.
د بلوچ بیلتون غوښتونکو په نوم ډله چې د بلوچستان ازادي غواړي پر دې اورګاډي د پرونی برید پړه منلې ده. د پاکستان پوځ ویل چې د نورو سپرلیو د آزادولو لپاره پوځي عملیات روان دي او ادعا کوي چې ووشت بریدګری وژل دي، خو بلوچ بیلتون پالو دا ادعا رد کړې ده.
زه په دواړو لاسونو درته عذر کوم چې زما بچی بیرته راولی. که هغوی خوندي نه وو ولې مو اورګاډی ونه درو؟ که تاسو اورګاډی درولی وې او ټکټونه نه وې، موږ به پوهېدلی وو چې اورګاډی نه ځي.
زه غواړم ووایم چې باید زموږ امنیت ټینګ کړای سي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ چې له سیبۍ څخه هر ځای ته ځو په ویره کې یو. له چارواکو یوازینۍ غوښتنه مو دا ده چې زموږ امنیت خوندي کړي.
بیلتون پالو خبرداری ورکړی که پاکستانی ځواکونه خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي، نو د اورګاډي د سپرلۍ چې د دې ډلې په وینا د پاکستان د پوځ پولیسو د تروریزم پر ضد د مبارزې د ځواکونو او ایس آی افسران دي او رخصتیو ته روانو، یو په یو به وژني. وحید فیضی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسې د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
درنوریدونکو په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د 22 میلیونو څخه زیات خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې صحي خدمات او کلینیکونه لري، د بودیجې د کموالي له امله د لسګونو کلینیکونو بندېدلو خبر ورکړی. تفصیل په راپور کې واوري.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې په وینا تر اوسه 13 روحي مرکزونه په افغانستان کې بند شوي او پاتې 14 یوازې د یوې میاشتې لپاره مالی امکانات لري. که نوې مالی مرستې ونه رسیږي، زرګونه ماشومان به د درملنې له لاسه ورکولو له خطر سره مخ شي.
که چیرې بهرني مصر موسسات، بل خصوص نړیوال روغتیایي سازمان او د هغې تر چتر لاندې هغه نور موسسات خپلې صحی مرستې کمیي یا قطع کوي، نو په دې وخت کې اکثریت زموږ ولایتونه، بلخصوص اکثریت هغه کلینیکونه چې په لرو پرتو سیمو کې واقع دي، هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي.
د ماشومانو د ساتنې د ادارې د خبرداري د مخه ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره د بودیجې د کمښت د منفي اغیزو په اړه خبرداري ورکړې او ویلي وو چې دا هیواد د سوډان وروسته په نړۍ کې دویم هیواد دی چې نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د شنونکو په اند د افغان ماشومانو د ژوند ژغورونکو خدمتونو ته اړتیا لري، خو د مالی مرستو کمښت دوی د سخت حالت سره مخ کوي. که چیرې ژر اقدام ونه شي، دا بحران به نور هم پراخ شي.
د صحي مراکزو کمیدل چې تیر کال تقریبا څه د پاسه 300 مراکز تړل شوی دی، دا تسلسل کې ادامه پیدا کی، افغانستان به له خوارځواکۍ او د په اصطلاح ډیرو امراضو سره مواجه سي. زما په نظر د نظامونو پالیسۍ سره د نړۍ د انساني مساعدتونو پالیسۍ هغه باید پیوند پیدا نه کی. نو د نظام رژیم او په اصطلاح سیاستونه چې دوی کاروي، افغان ماشوم باید له یادونه ایستل شي.
د نړیوالو مرستو بندیدل یوازې افغانستان نه، بلکې څلویښت نور هیوادونه هم اغیزمن کړي چې روغتیا، تغذیه او تعلیمي پروګرامونه یې له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دا د ترامپ د مساعدتونو د کمیدو د اعلان سره د ډیرو ملکونو مساعدتونه بند شوي دي او نړۍ هم بې وسه شوي ده. د اوکراین د جنګ په سبب اروپا کمزوري شوي ده، د خلیج د جګړو په سبب باندې امریکا او متحدین په سیمه کې هغه کمزوري شوي دي. زما په نظر غربت مخ په زیاتېدو ده، د اطفالو غم باید په نړیواله کچه وخوړل سي.
د ماشومانو د ساتنې اداره او نورې مرستندوی ادارې د مالی ملاتړ لپاره له نړیوالو مشرانو، حکومتونو او خصوصي سکتور څخه د عاجلو اقداماتو غوښتنه کوي. ګالیا رانان رستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
متزه در خونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسې زموږ د خبرونه اوري. د نږدې یوې لسیزې وروسته د ټایټنز کپ د لومړي ځل لپاره د ویلچیر پر سر د مایوبو اوکرانیانو د باسکټبال سیالیو تورنمنت جوړ سو. دا سیالي په فبروري میاشت کې وسوې او د اوکراین د بیلابیلو برخو څخه ټیمونه پکې ګډون کړی وو. د جګړې په مهال د دغو سیالیو ترسره کېدل د اوکراین د سپورت لپاره یو مهمه شیبه ګڼل شوې ده. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
کله چې پاولو کوزاک په ویلچیر کې د سپورتي لوبغالي ته داخل شو، هغه یو تل دی. هغه د ویلچیر پر سر د باسکتبال سیالۍ د ټایټنز کپ سیالۍ تنظیمون کړي. په دې سیالۍ کې چې شپږو ټیمونو سیالي وکړه، د خارکیف، اودیسا، کیف او لافیف څخه کابو 50 لوبغاړو پکې ګډون کړی وو. کوزاک وایي د معیوب لوبغاړو لپاره د دغه ډول سیالیو پلانول له ننګولو ډک کار دی.
په دې ډیر وخت ولګې څو داسې یو هوټل پیدا کړ چې د ویلچر دومره ډیرو کارکونکو ته ځای ورکړي. مشکل له تشنابونو پیدا کیږي، اکثره د شاورونو مشکل لري. دا مهمه نه ده چې کوم هوټل انتخابوي. تاسو ته په څرګند ویل شم چې تاسو به په ټوله سیمه کې له دوو زیات د ټولو امکاناتو د لیدونکو اتاقونه پیدا نه کړئ.
دیمیترو پازلفسکی یو روزونکی او د اوکراین د باسکتبال د ملي ټیم په خوانی لوبغاړی دی. هغه د خارکیف د بیا رغونې په مرکز کې د یو شمیر ټپي شویو سرتیرو څخه چې اوس د جوړېدو په حال کې دی یو ټیم جوړ کړی دی.
که تمرین د سهار په 9 بجو پیلېږي، نو هغه لوبغاړي چې د ښار په بل طرف کې دي په کار ده چې په 8 یا 6 بجو او 10 دقیقو راویښ شي. کوم کسان چې خپله ویلچر چلوي هغوی پاتې کیږي. اوس مهال 10 لوبغاړي لرو او نور هم ور اضافه کوو.
د ساکل په سیالیو کې د خارکیف ټیم د پاولو کوزاک ټیم ته په پایلوبه کې ماته ورکړه، خو د تورنمنت په سبا کوزاک بیرته کار ته ستون شو. کله چې نوموړی د یوې سیالۍ پر مهال د ټیم سره نه وي، نو د لفیف د بیا رغونې په مرکز کې تمرین کوي او نورو لوبغاړو ته روزنه ورکوي.
زه د ویلچر د سر لومړی لوبغاړی شوم چې د خپل پوهنتون په پروګرام کې مې بشپړ داخله واخیسته. یو وخت مې دا وپتله چې په پخو د ګرځېدو په برخه کې د مشکل پر ځای په ویلچر اسانه ګرځي.
که څه هم دغه ټیم په فاینل کې لوبه وبایلله، خو د کوزاک لپاره د جګړې پر مهال د باسکتبال د ټورنمنت جوړول خپله یوه بریا ده. سمیع الله جلالزی، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
اوریدونکو، په واشنگتن کې د دیموکراسۍ د دفاع بنسټ یو کارپو بیلروجو د امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي چې د داعش خراسان غړي شریف الله نیول مهم دی، مګر دا به په دې پورې اړه ولري چې هغه څومره وخت د پاکستان په توقيف کې وو. ښاغلی روجو زیاتوي فکر نه کوي چې پاکستان یا په افغانستان کې طالبان کولای شي د ترګری په وړاندې مبارزه کې شریکان وي. هغه وایي چې داسې ښکاري چې دواړه د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لپاره ترګری ډلې د وسلې په توګه کاروي.
مستر روجو، تاسو د داعش خراسان غړي محمد شریف الله د نیولو په اړه خبر یې په نوموړي تور و چې په 2020 کال کې د ابیګیټ د برید اصلي پلان کوون کې وو. تاسو څه فکر کوئ د هغه نیول څومره مهم دی؟
تاسو په هغه موخه ویل شوی چې ډېر پلان جوړون کې شتون لري، نو زه د عدلي وزارت راپور نه راوړم چې هغه ډېر احتمال لري چې د پلان جوړون کې څه یو وي، مګر په خپل اصلي پلان جوړون کې نه دی. دا مهمه ده چې د ابیګیټ بریټ کې د وژل شوی کسان لپاره عدالت ترلاسه شي، نه یوازې امریکایان بلکې د سل څخه زیاتو افغانان لپاره چې په دې وحشتناک بریټ کې په زرګونو ټپیان شوی وو. تاسو په هغه ځد دی وخت ګورم او دا واقعا ماته یادونه کوي چې پاکستان د امریکا متحد نه دی. پاکستان د ترهګرو د خوشکولو یا نیولو او لویدیز ته د سپارلو اوږد تاریخ لري، او دا هله کوي چې د دوی لپاره دا کار کول اسانه وي. اوس هم د پاکستان دا کار د ولسمشر ټرمپ د بیان یا کانګرس ته د خپلې غړي وینا لغپریدو د مخه تر سره کړو.
You are saying that Pakistan helped.
Mr. Rojo, like a sanga chita so will chi Pakistan the Sharifullah paniwalo ke rasta wokhda. Munga mukatil chi ulas mashar Trump hom la Pakistan sa khamana na wokhda. No taso sa fikar kawai da trakar pa kumo sharaito ke wuni wale sho.
I'm certain the Pakistanis could have.
Ho, za dada yam chi Pakistanin ba haga kum wakht ke motahe dola ta spara lewi. Da rukhana na da chi haga tsumra wakht pa tawqif ki wu. Ho, zma paan pa targan da توګه پاکستانان په دې کار کې د ټرمپ د ادارې څخه د کومې ګټې اخیستلو هڅه کړې ده. بیا د دې نیولو وخت او پاکستان د دې کولو اوږد تاریخ لري. نو تاسو پوهیږئ دا داسې ده لکه اوسامه بن لادن چیرته وو. تاسو پوهیږئ د پاکستان ولسمشر نه پوهېده چې هغه چیرته وو، مګر هغه پوهېده چې چاته مراجعه وکړي تر څو هغه ومومي. دا هغه اړیکه ده چې پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د ټولې جګړې په جریان کې له متحده ایالاتو سره درلوده. دا اړیکې په راکړه ورکړه ولاړې دي. زما په اټکل دا بدون د ولسمشر ټرمپ سره د یو څه احسان کول لپاره په څرګنده هڅه کې دی. پاکستان دومره مهربانه نه دی چې د خپل زړه څخه ترهګر سپاري. اوس په یاد ولرئ، اسلامي دولت د پاکستاني دولت دښمن دی، خو دا ډلې پاکستانیانو په لوبه د کارتونو په توګه کاروي.
If we see Afghan Taliban and Pakistan
among Afghan Taliban aur Pakistan wo guru no dwara yo bal da Daesh Khurasan sangi pamlatar torawi da dwaro hewadun tarman da de tor lagawlo lobi pa arasta so nazar de
the Pakistani state is
زما په اند پاکستان دولت په مستقیم ډول د داعش ډلې ملاتړ نه کوي او نه هم افغان طالبان. په هر صورت د دوړو حکومتونو دننه عناصر ډیر احتمال لري چې لکتر لګه اړیکې ولري. نو د مثال په توګه د حقانی شبکه چې د طالبانو په حکومت اسلامي امارت کې یو مهمه ډله ده، دا د اسلامي دولت غړو سره اړیکه لري لکه څنګه چې د طالبانو نور غړي لري. ځکه چې اسلامي دولت په حقیقت کې د طالبانو د غړو او القاعدي او پاکستان کې د طالبانو د غورځنګ څخه جلا شوی وو. پیژندل شوی اړیکې شتون لري، نو یقینا اړیکې شتون لري. ځینې وختونه داسې انګریل کېږي چې طالبانو د اسلامي دولت څخه ګټه پورته کړې ده تر څو د خپلو بریدونو نه انکار وکړي، او هم دغه شان اړیکې دوی د پاکستان دولت کې هم لري، په ځانګړې توګه د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI کې. نو زه به دا ونه وایم چې د دواړو هیوادونو او اسلامي دولت ترمنځ مستقیمې اړیکې شتون لري، مګر د خپلمنځي اړیکو او د ځینو شرایطو څخه د ګټې اخیستنې له امله ډېر غیر مستقیم اړیکې دي تر څو په خپل دښمنانو لاس بری ولري.
د
شریف الله د نیول کېدو وروسته موږ د افغان طالبانو څو بیانونه ولیدل چې وایي هغه د ډیورنټ کرښې بلې غاړې ته پاکستان اړخ ته نیولی شوی دی، او دا وایي چې د دوی دا ادعا سمه ثابتوي چې داعش پټ زیان په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې دي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
هو، هر هغه څه چې طالبان د ترهګرو هر ځای کې د پناه ځای په اړه وایي باید د شک نه پاک نه وي، ځکه طالبان په خپله دا ردوي چې دوی القاعده ته پناه ورکوي. خو د ملګرو ملتونو راپور وایي چې القاعده افغانستان کې ده. د افغانستان د څلور د شولاتون څخه په څوالس کې د ترهګرو څوالس روزنیز کمپونه فعالیت کوي. دا ډیر احتمال لري چې پاکستانیان دا کس ونیسي. ډیر احتمال لري چې دوی هغه د پاکستان دننه نیولوي، او پاکستان په مستقیم ډول د ترهګرو سازمانونو ته پناه ورکولو لپاره پیژندل کیږي، په شمول د طالبانو کله چې دوی په افغانستان کې بغاوت ترسره کاوه. د طالبانو غړي نن ورځ په پاکستان کې ژوند کوي، او یقینا د اسلامي دولت خراسان ولایت غړي نن هم په پاکستان کې ژوند کوي. خو دا د دې ثبوت نه دی چې د پاکستان دولت د اسلامي دولت خراسان ولایت اصلي ځای دی.
او په کابل کې شاریان د خوراکي موادو د بایو د کنټرول غوښتنه کوي. دغه شاریان وایي چې د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو بیې لوړیږي، او ډیر کله د کمزوري اقتصاد په سبب خلک د خوراکي موادو د پیر توان له لاسه ورکوي. د بلې خوا د کابل ښاروالي چارواکي وایي چې د ویشل سوو نرخنامو مطابق هڅه کوي چې د توکو نرخونه کنټرول کړي. اقتصادي شنونکي افغانستان یو مصرفي هیواد یادوي، او په نړیوال بازار کې د نرخونو تغیر ته په اشاره اغیزې پر افغانستان مستقیمې ګڼي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
که څه هم تر روژې وړاندې لا کابل ښاریانو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت درلود، خو د روژې په جریان کې د دې ښار د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د خوراکي توکو نرخونه لوړ یادیږي. دغه ښاریان له اړوندو ادارو غواړي چې د خوراکي توکو بیې کنټرول کړي.
اکثریت مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه و با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستن و نمیتونه در این ماه رمضان حداقل یک لقمنانی یک چیز راحت‌تر به دست بیاره. به خاطر خاصی ما میاست که یک توجه جدیدتر به قسمت نرخ داشته باشه.
اگه صدای ما رو مشتنه که نرخ ها رو بدر یک چیز دیگه هم اگه پایین بره ازش خوش میشیم. دیگه که حالا نرخ ها همون در پیش رمضان همون نرخ بود که حالا همون نرخ هست کدام تغییرات ایش نامده.
در ملگور ملتون در خوڑو نریوالی اداره یا WFP پخپل روستی راپور که ویلی چی 14.8 میلیون افغانان در غذا لکمر سر مختی او په هر دریو کسانو کې یو کس خواړه نه لري. اقتصادي شنونکي افغانستان مصرفي هیواد یادوي او زیاتوي چې په نړیوال بازار کې تغییر په افغانستان کې د خوراکي توکو پر بیو مستقیم اغیز لري.
افغانستان اقتصادش متکی به کمک های خارجی و همچنان افغانستان یک کشور مصرفی که تمام کالای مورد نیاز خود از بیرون از کشور وارد میکنه و این نیاز به ارز خارجی داره. هر از گاهی که تقاضا به ارز خارجی در مارکت ها بیشتر شود بدون شک به ارزش پول افغانی کاهش پیدا میکنه و این کاهش پیدا کردن ارزش پول افغانی سبب بلند رفتن قیمت ها در مارکت میشه.
بلخوا د کابل ښاروالي چارواکي د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول ډاټ څرګندوي. د دوی په خبره چې د ویشل سوي نرخنامو تعقیب له اړونده کمیسون له لوري په منظم ډول روان دی.
ښاروالي کابل تمام کوشش خود را میکنه که به هیچ عنوان هیچ کس گران فروشی نکنه و نرخی که از طرف کمیسون من احتکار و کنترل قیام تعیین میشه در شهر کابل اجرا شود. به همین خاطر ښاروالي کابل در 29 خود 22 آمریت تنظیم مارکت ها داره که از این موضوع همیشه نظارت
میکرم. کابل شاریان په داسې حال کې د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په افغانستان کې د بیروزګاری تر څنګ اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې یادیږي. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP هم ویلي چې د افغان وګړو ستونزو تر رسیدو په سبب دغه اداره 650 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. شمس آریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یوې موضوع یوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري. نهنګان، مرجان او د سمندر په تل کې سپنجونه د 1000 شپږ شپېته ژوندي ډولونه دي چې تازه د سمندري ژوند په څېړنو کې پیژندل سوي دي. ساینس پوهان وایي دا موندنې ښیي چې د سمندر حیاتي تنوع څومره لا هم نامعلومه پاتې ده. زموږ خبریال له تاسو سره دا ژور سمندري سفر شریکوي.
اوشن سنسس یا سمندری سروی چې د خپل ډول تر ټولو ستر نوی بنسټ دی د 1000 شپږ شپېته سمندری ژویو د کشف اعلان کړی. خو ساینس پوهان اټکل کوي چې یوازې 10% سمندری ژوندي ژوي پیژندل شوي او لا هم نږدې 2 میلیونه ډولونه یې نامعلوم دي. په دې پروژه کې هڅه کیږي چې د ځنډ پرته دا تشه ډکه کړي.
Ocean Census and the Nippon Foundation.
سمندری سروې او د نیوپون فاونډیشن ګډه پروژه د سمندري ژویو کشف کولو تر ټولو لوی نوښت دی. په تاریخي لحاظ د نویو ډولونو کشف ډیر وخت نیسي. عادي پروسه له راټولولو او تر خپرولو پورې 14 کاله دوام کوي. خو د سمندر پر چاپلیال د ګواښونو له امله موږ نشو کولی دومره منتظر شو. د نویو ډولونو چټک کشف حتی کئ نوم نه یې هم یو ډیر مهم کار دی.
په سړینې ځکه چې څلورش ساينس پوهان له 12 څخه زیات هیوادونو څخه د 12 ساعته پرله پسې شفتونو کې کار کوي.
تر څو د سمندري ژوندیو موجوداتو د ویډیو څارنه وکړي او نوې نمونې راټولې کړي.
دا وسیله څلور ساعته کارول کیږي، نو موږ هم څلور ساعته کار کوو. نیمایي خلک ویده کیږي په داسې حال کې چې پاتې نور ویډیو څاري او د روباټي وسیلې چلوونکو ته لارښوونه ورکوي.
دروریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.